السلام علیکم دوستانو دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو ساج مل ان ته درکلی کوم په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به ولرئ. دا نن سهار په خبرونو کې را سره قادر جلالوف تخنیکی همکاري کوي. دوستانو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله له مهمو خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې. پینټاګون وایي د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. او روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې طرحه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. بشپړ خبرونه واورئ. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو لخلې دا برید تروریستي برید بللې او د نړیوالو قوانینو یو جدي سرغړونه بللې. یماموت ته جګړې په ټولو خکیلو اړخونو غکړې چې د ملکی وګړو خوندیتوب په برخه کې نړیوالو بشري قانون سره سم په خپل ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې داعش ډلې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یو غونډه وکړه د ورستو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون لس کسان مړه او یو لس ټپیان شول. پینټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی. د امریکا د دفاع وزارت د ستر درستیز مسول ډګر جنرال کینټ مکنزي تیر ماښام د پینټاګون خبریالانو ته ویل تقریبا ټول اضافي سرتیر چې په پام کې وو افغانستان ته استول شوی. جنرال مکنزي زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر و شاوخوا 14000 ته رسیږي. ټاکل شوی چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یو غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. ګلاب منګل او حیات الله حیات پرون په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره په جوړه شوې غونډه کې هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی ویان د تولا خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل چې دواړه والیان به نن د بدیل کښت په برخه کې نړیوالې مرستې وغواړي.
په دې کانفرانس کې د نشې توکو د مبارزې پر لارو چارو خبرې اترې ترسره کیږي. د کانفرانس په ترڅ کې به د سیمه ییزو نړیوالو همکاریو پر راجلب کولو چې ډیره برخه به د کرنې په برخه کې اوسیږي هم هر اړخیز بحثونه او پریکړې وشي.
د ترکمنستان پلازمینه اشخابات په دې ورځو کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره د څو غونډو کوربه و. روسیه د سوریه په اړه غو پریکړه لیک چې طرحه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې و پرون ویټو کړ. په پریکړه لیک کې د هغه ماموریت د پروګرام د تمدید غوښتنه شوې و چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په وسیله د حمله د پیښې په اړه څېړنې کوي. د دې ماموریت اعتبار موده 13 شپنه وخته پای ته ورسېده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو سفیر نه کېلې سمدستي د روسیه د دې اقدام په وړاندې تند غبرګون وښود او ویل دا قی چې روسیه په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د کار اخیستلو مسلو سره کومه ستونزه نه لري. فرانسې هم د روسیه پر دې اقدام انتقاد وکړ. بلخوا په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر راتلونکې د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته ویل چې ولادیمیر پوتین به د چهارشنبې په ورځ له رجب طیب اردوغان او حسن روحاني سره وګوري. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیه او ایران لومړی سرمشریزه ده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکېچ د کمولو او د جګړې ځپلو سیمو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پر موضوعاتو متمرکز کیسوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي په تیرې ولسیزه کې د روسیې اقدامات خي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو نه بلکې رښتینې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسول براین هوک پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډه ته وویل چې په 2008 میلادي کال کې د ګرجستان پر ضد په دې وروستیو کې د اوکراین پر ضد جګړه کې د مسکو اقدامات د ملګرو ملتونو له منشور او د هلسنګي د تړون له څو فقرو سرغړونه ده. د اروپای ټولنې د ګوندیتوب د پالیسي او پراختیا کمشنر وایي چې د اروپای ټولنې او ګرجستان، مالداویا او اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بایو د راکمولو هڅه کوي او غواړي په راتلونکي کې صفر ته راټیټ کړي. یوهانس هم پرون ازادي رادیو ته وویل دا په سیاسي مشانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفونونو او بخی یوهان هانس پرون ازادي رادیو ته وویل دا په سیاسي مشانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفون له کمپنیو سره یو معاملې وکړي خو د زیاته کړ چې ډاډه دی چې د رومینګ د بایو د راټیټولو لپاره هڅې به نتیجه ورکړي. د اروپایي ټولنې دا ته ویشغلو هیوادونه او د ټلیفوني خدماتو د لویو کمپنیو ترمنځ له نږدې یوې لسیزې خبرو اترو وروسته په بهر کې د ټلیفونو خدمات یا رومینګ اضافي چارج دروان کال د جون په 15مه لمنځه ولاړ او ګرجستان، مالداوی او اوکران چې د اروپایي ټولنې ختیځ شریکان دي هم ورته امتیاز خوښته نه کوي. دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلای شئ. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پترس کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې ده. په دې اړه په ریپورت سروي راوړي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال جاوید خمر باجوه د امریکا د مرکزي قمندانۍ د مشر سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان کې سوله غواړي خو افغانستان تورن کړی چې د پاکستان د خو اقداماتو په وړاندې ځوابي اقدامات نه کوي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت ریاست هغه افغانانو ته د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ تیزوي چې تر دې دمه یې تذکرې نه دي اخیستي. لویدیځو مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوریشي ټاکل شوي روسیه راتلونکي اونۍ د سوریې د بحران پر حل د بحث لپاره له ترکیه او ایران سره د سرمشدرجي کوربتو وکړي. دوستانو دا خبرونه په پای کې د ژوند له رنگونو یو رنگ هم راخلو او تاسو سره شریکو. اوس هم د خبرونه لومړی رپورت. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله غندلې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو یو ځل بیا غږ کړی چې د ملکی خلکو خوندیتوب او ژغورنې ته دې جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې د نړیوال تړونونو ته ژمن پاتې شي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. خغلی یاماماتو وایي چې دا ډول حمله د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی د حملې هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپلو ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یو غونډه وشوه د ورستیو ارقامو لمخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون ټول لس کسان وژل شوي او یو لس ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویندوی نجیب دانش د تلفاتو د ورستیو ارقامو په اړه تیر شپه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل. رقمي
کې مو درېم 7 پولیس شهید است و 7 پولیس مجروح چې د سپاهخانه ملکی به ما گزارش آمده. سه ملکی شهید است و 4 ملکی مجروح. فضل خدا است در شفاخانه که ما گزارش داریم از پلیس هم وضعیتشان کاملا خوب است و از مجروحین ملکی هم وضعیتشان خوب است.
لدې مخکې د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې 14 شپږ ملکیان او 8 پولیس وژلې دي او د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون 13 نورې ټپیان کړي دي. د پرونی حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلای. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرانیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیری فتواګانو او افراطی نظریو د څار څنګ په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل غندلې ده. او په یو بیان کې د حملې ته د اشاره پترڅ کې وایي چې کڅه هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي خو خلکو د هغو پلیکو کې داسې کسان لیدلې دي چې په ترکمنی، ازبکی، پنجابی او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې د لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یو اعلامیه خبروي.
خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادې راډیو نه اوري. هلمند پروند یوې مظاهره شاهد وو. مظاهره چیانو د مرکزی حکومت نه غوښتل چې د پاکستان لخوا د راکټونو د ورستوي او بریدونو ثواب دی ورکړي. لاسیمې زموږ د خبريال ریپورت اورو.
دوی د ځان سره پر وړو سپینو پرچو بیلابیل لیکل شوي پیغامونه شوروي او مرګ پر پاکستان شعارونه ورکوي. د هلمند یو شمیر دغه مدني فعالین پر کونړ او نورستان د پاکستان د پوځ دغه وروستي راکټ بریدونه تیری بولي او د حکومت څخه د بالمثل جواب غوښتنه کوي. غلام غوث داوري او نظر محمد رودي د پاکستان د پوځ د راکټونو په اړه د مرکزي حکومت پر اوسني دریز او چوپه خوله نیوکه وکړه.
موږ د افغانستان پر حکومت باندې ژغتو چې د دوی په حق لکاتی دریز غوړه کې او دوی ته دغه بریدونو جواب ورکړي. موږ د افغانستان پر حکومت ژغتو چې پر دغه تړون باندې هم د سره غور وکړي او دغه تړون باید لغوه شي.
همیشه دوی مشکلاتونه په عموم کې په ټول افغانستان کې جوړ کړی دي، خو بیا خصوصا په دې سرحدي ولایتو کې توغندي را غورځولې دي، اوانونه را غورځولې دي، بې ګناه خلک، ماشومان، سپینږری، علما راشیدان کړی دي.
دوی د هیواد د ملي سوداګرونو د کورنیو سره د مرستو غوښتنه وکړه چې د دې وروستوي راکټ بریدونو له وجې د خپلو سیمو نه وتلي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د ډیورنډ سختګي کرښې له خوا د کونړ او نورستان ولایتونو پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو راکټونه ویشتل کیږي چې ویل کیږي ګڼو کورنیو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د هلمند دغه مدني فعالینو په خپل احتجاجي غونډه کې ویل د ډیورنډ فرضي کرښې مسله دي د یوې نړیوالې محکمې یا نړیوالې ټولنې لخوا حل او د دواړو غاړو ولسونه دي سره یو ځای سي. عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال وویل که نړیواله ټولنه مداخله ونه کړي او یا پر پاکستان د دې وروستوي راکټ بریدونو له امله فشارونه ډېر نه سي، ولسونه به په خپله لاس په کار سي.
موږ پر نړیوالې ټولنې باندې غږ کوو چې دغه مسله باید حل کړي، ځکه د نړیوالې ټولنې د منشور په اوله ماده کې راغلي دي چې سوله او ثبات باید دوی ټینګ کړي، اما دوی په دې کې پاتې راغلي.
ازغن تار پښتانه سره جلا کوي، قومونه سره بیلې، تاسو څه نه ورته وایي تر کله همداسې چپه خوله باندې پاتې یاست؟ کې کولی سي خپل جواب ورکړي کې نه سي کولی؟ همدې ولس ته ووایاست چې نور موږ کمزوري، تاسو را پاتېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورنډ کرښې له ورپورې ها غاړي پر کونړ او نورستان ولایتونو توغندیز بریدونه کیږي. دا مسله د څو کالو راهیسې په منظم ډول دوام لري. ویل کیږي څو ورځو وړاندې نه چې بیا دغه بریدونه پیل شوي دي، سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي چې عاجل مرسته اړتیا لري. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
دوستانو و موردل چې په هلمند کې لسکونو کسانو د پاکستان د ورستوي راکټي بریدونو پر ضد مظاهره کړې وه او اعتراض یې درلود. بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا د امریکا د مرکزی قمندانۍ د مشر جنرال جوزف ووټل سره په لیدنه کې ویلي په افغانستان کې سوله د نورو هیوادونو په پرتله زیاته د پاکستان په ګټه ده. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر محدودیتونو سربیره تر خپلې وسې هلې ځلې کړي، خو په خبرې افغانستان په ثواب کې هغه څه نه دي کړي چې ورته په کارو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي په افغانستان کې امن او سوله د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري او ټینګار کوي چې په دې لړکې تر خپل وسه هلې ځلې کړې دي. جنرال باجوا دا څرګندونه د امریکا د مرکزی قمندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره په راولپنډۍ ښار کې د لیدنې پر مهال کړې دي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې ISPR په دې اړه د پنجشنبې پر ورځ په خبر کړي بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل له جنرال جاوید قمر باجوا سره په لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت، د پاکستان او افغانستان د پولیس تنظیم او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان پر مثبت رول خبرې وکړې. د پوز بیان د امریکا یو پاکستاني پوځي چارواکو د لیدنې په اړه په خبر کړي بیان کې کاږي. باجو جنرال ووټل ته ویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره پر محدودیتونو سربېره اقدامات کړي دي، خو افغانستان په ځواب کې هغه څه نه دي کړي چې ورته په کار وي، ځکه چې لا هم د کرښې لاغه خوا بریدونه کیږي. د پاکستان د پوز مشر په داسې حال کې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره مهمه بللې چې افغان او امریکایي چارواکي پاکستان تورنوي چې د حقاني ډلې په ګډون دا غوران کار وسله وړو ډلو په ځپلو کې جدي اقدامات نه کوي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه کوي، خو پاکستان بیا د تورن ردوي پر خپل خاورې د ټولو ترهګرو پر ضد توپیر پیدا د جدي اقداماتو یادونه کوي او برعکس تور لګوي چې وسلوال ترهګر د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. که سوم د افغانستان حکومت لا تر دي د ماده پاکستانی پوز دغه تازه داو پړه چې کني وسلوال بریدګر له افغانستان ورزي او پرمتی پوستي بریدونه کوي سندې ویلي خو تر دې وړاندې د ډول تورن به بنیاد بللي او توري لګول چې وسلوال په پاکستان کې مرکزونه او پټنځای نه لري او د خوري پر ضد کاروي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دا د آزادې رادیو ده. دوستانو اوس به امرا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سپی ولاستانه ځی ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې انتحاري حملې باندې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د کابل امنیه قومندانې ویاند بصیر مجاهد په حواله لیکلي چې پولیسو د یو سالون دروازې ته نږدې چې غونډه پکې روانه وه حمله کوونکی وپیژنده. مجاهد ویلي د پولیسو یو قومندان له انتحاري حمله کوونکي لاسونه چاپېر کړل چې چاودنه وشوه. مجاهد د پولیسو دا قومندان یو اتل وباله او وی ویل هغه د ډیرو خلکو ژوند وژغوره. چاودنه د کابل خیرخانې مینې د لابجر سیمې قصر نوین هوټل په وړاندې وشوه چې د کابل د پولیسو خبره او پولیس او دوه ملکان پکې وژل شول. برټانوي ټلګراف ورسپانې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید زیاتوالی مهم بللی دی. ورسپانې ویلي له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د شمیرو له مخې د 2014 کال په نسبت په افغانستان کې د تاریاکو تولید سږ کال 80% زیات شوی چې ټول ټال 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د تاریاکو د زیاتوالي په افغانستان کې د بې ثباتۍ، ترهګرۍ او د تروریستي ډلو د تمویل د زیاتوالي احتمال ښیي. د ټلګراف ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې اټکل کېږي ترهګر د مخدره موادو له تجارته هر کال میلیونونه ډالره عواید ترلاسه کوي. د مقالې لیکوال ویلي فکر کېږي د برېټانیا سړکونو ته 90% رسیدونکي هیروین له افغانستانه راځي. د ټلګراف په خبره برېټانیا چې له 2001 کال راهیسې د مخدره موادو د سوداګرۍ د مخنیوي مشري په غاړه لري، د دې ستونزې د هواري او د بدیل کښت لپاره د بزګرو د هڅولو په خاطر لسګونه میلیونه پاوند لګولې دي.
په افغانستان کې د نفوسو د احوالو د ثبت ریاست هغه افغانانو ته چې کاغذي تذکرو د ویش لړۍ تیزوي تر دې دمه تذکرې او وبخې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت ریاست هغه افغانانو ته د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ تیزوي چې تر اوسه یې تذکرې نه دي اخیستي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د نفوسو د حوالو د ثبت لوی ریاست د راتلونکي کال د عمل لمیاشتې هغو افغانانو ته د تذکرو د ویش لړۍ تیزوي چې تر دې دمه یې تذکرې نه دي اخیستي. د اداره وایي د دې کار لپاره د افغانستان جمهوري ریاست او وزیرانو شورا ته د یو ټولیز کمپاین طرحه سپارلي چې له مخې به یې هغه خلک چې کاغذي تذکرې نه لري تذکرې ورکړل شي او تر څنګ به یې د برېښنایي تذکرو فورمې هم توضیح شي. د نفوسو حوالو د ثبت د ریاست ویان روح الله مجزي د پنجمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د تذکرو درلودونکو کسانو شمیر ونه خود، خو وی ویل چې د دوی د اټکل له مخې 10 میلیونه وګړي بي تذکيري دي.
موږ هغه اټکل چې کړی دی تقریبا 10 میلیونه نفوس یا اتباع د افغانستان د اوس تذکره نه لري، نو د دوی ته د تذکرو د ویش په اړه موږ وغوښته چې دغه کمپاین ترسره کړو او دغه 10 میلیونه نفوس ته کله چې موږ دغه تذکيري کاغذي ویشو په عین زمان کې تر څنګ دا غزمنګ بل پروسه هم تر سره کیږي، یعنی 10 میلیونه نفوس تیار هغه فورمې د الکترونیکی تذکرو لپاره هغه دکوي.
د افغانستان د نفوسو د حوالو د ثبت ریاست باید په هرو لسو کلونو کې د تذکرو د ویش ټولیز کمپاین تر سره کړي، خو د ادارې د 1353 مریض کال رئیس دا کار نه دی کړی. له دې وړاندې په ډیرو احصایو کې د افغانستان د نفوس اندازه شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي ښودل کیږي. افغان چارواکي وایي د تذکرو د ویش لپاره لومړی په لرې پرتو سیمو کې کمپاین کوي او بیا د حمل له میاشتې نه د سرطان تر وروستۍ نیټې پورې ګرځنده ټیمونه په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته تذکرې ورکوي. د نفوسو د حوالو د ثبت ریاست وایي په دې سره په یو وخت دوه کار تر سره کیدلی شي، هم خلک د طبیعت له تذکرو برخمن کیږي او هم د برېښنایي تذکرو لپاره چې ویشي وخت نیسي فورمې ویشي. خو له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې په یاد شمېر سره وګړو ولې تر اوسه له تذکرو اخیستو سره لیوالتیا نه ده ښودلې او د طبیعت تذکرې یې نه دي اخیستي. دارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال وایي دلته ډېرې داسې ستونزې دي چې له مخې د لرې پرتو سیمو خلک د تذکرو اخیستلو ته چندانې اهمیت نه ورکوي. د ازادي راډیو ته وویل دوی تر ډېره له داسې ستونزو زوریږي چې له دولت سره ځان رجستر کولو ته هم لیوالتیا نه لري.
د تذکره اخیستل مطلب دا چې مونږ په وډاله کې شامل سو، یعنی د افغانستان یو غړی سم. په داسې حال کې چې د خلکو د امنیت اړتیا نه ده پوره، د خلکو بدني اړتیاوې نه دي پوره، ځکه د خلکو ستونزې ډېرې دي، له خلکو سره ذهنیت نشته ده، د سواد کچه ټیټه ده.
نوموړی وایي د تذکرو د نویش پلاتر ډېره په دولت ده او باید د خپل حاکمیت په پراخولو سره دا ستونزه هواره کړي. ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې حکومت ته ښایي لکه د نورو هیوادونو په څیر له پیدایښت سره سم خپل وګړي راجستر او ورته د تابعیت تذکره وویشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. تکل شوی چې روسیا راتلونکي ونې د سوریې د بحران پر حل د بحث لپاره له ترکیه او ایران سره د سرمشریزي کوربوي. دا درې هیوادونه د سوریې د بحران د حل او حتی د تیرې اګست میاشتې د اوربند په ټینګولو کې مخکښ رول لري، خو په داسې حال کې چې په بهر کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو هڅې روانې دي، په هیواد کې دننه بیا جګړې زور اخیستې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره په کتنه کې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه بحث وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل چې ښاغلی پوتین به له رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره د چهارشنبه په ورځ د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې وګوري. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران لومړی سرمشری زده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکیچ د کمولو او د جګړه ځپلو سیمو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پر موضوعاتو متمرکز وي. مسکو، انقره او تهران همدارز د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریه د کړکیچ په اړه د خبرو د یو جلا بهیر ګډونوال دي چې د جګړې ښکیل اړخونه هم برخه پکې لري او د جګړې د ډګر پر اړوندو مسایلو لکه په مهمو سیمو کې د کړکیچ د کمولو د زونونو د جوړولو په اړه پر خبرو تمرکز کوي. همدارس په ژنیو کې هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د خبرو جلا بهیر روان دی چې د جګړې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه کوي. په دې جګړه کې روسیا او ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي، خو ترکیه او متحد ایالات د هغو بیلابیلو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د سوریې د حکومت پر ضد جګړه کوي. د کرملین ویان ښاغلی پیسکوف وایي د سوچي په خبرو کې چې د ولسمشر پوتین په رسمي استوګنځي کې په پام کې دي، د سوریې د جګړې د سیاسي حل او د ثبات او امنیت درې تضمینونکي ګډون کوي. په همدې حال کې فعالان او د بشري حقوقو څارونکو ډلې وایي چې پلازمینه دمشق ته نږدې د دولتي ځواکونو په توپچی او هوایي حملو کې ګڼ شمېر ملکی وګړي وژل شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د دولتي ځواکونو په توپچی او هوایي حملو کې 22 ملکی وګړي وژل شوې او لسلو زیات ټپیان دي. د دمشق په لمنو کې پراته ختیز غوطه هغه سیمه ده چې د حکومت وسلوال مخالفین غواړي یو پوځي اډه ونیسي او له درې ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. دا جګړه له هغه اوربند څخه د څرګندې سرغړونې نښه ده چې په اګست میاشت کې د روسیې، ترکیې او ایران په منځګړتوب ټینګ شوی و.
اخوا د سوریې په ګاونډي هیواد لبنان کې د لبنان ولسمشر وایي هیله مند دی چې د صدر اعظم سعد الحریري د استعفا له امله پیدا شوی بحران به زر پای ته ورسیږي. مشلون دا څرګندونې وروسته راغلی وکړي چې سعد حریري په سعودي کې چیرته چې نوموړي خپل استعفا اعلان کړ ویل د فرانسې ته ځي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ تفصیل دروړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له سعد الحریري او د هغه له کورنۍ غوښتنې شي فرانسې ته ورشي. خاغلی ماکرون د حریری او د هغه کورنۍ ته د سعودي د پایتخت ریاض د پریښودلو په هدف یو ډیپلوماټیک لار هم پیشنهاد کړې ده. د لبنان ولسمشر میشل اون د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د هیله مند دی چې د سعد الحریری د استعفا له امله پیدا شوی سیاسي بحران نور پای ته رسیدلی وي او فرانسې ته د حریری په تګ سره دا ستونزه حل شي. د لبنان ولسمشر تیر دی مخکې په سعودي کې په ناڅاپي ډول د حریري د استعفا په اړه ویلي وو چې نوموړی په سعودي عربستان کې بندي دی. د سیاسي بحران په لبنان کې د سیمه ایزو قدرتونو ترمنځ سیالي ګړندۍ او نوره هم پراخه کړې ده. سعودي عربستان او متحدان د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د ایران د شیعه بلاک سخت مخالفت کوي. په همدې حال کې سعد الحریري ته یوې نږدې سرچینې ویلي دي چې کېدای شي نوموړی او کورنۍ یې په راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې له ریاض نه فرانسې ته لاړ شي. خو فرانسوي چارواکي وایي د هیواد ته د لبنان د پخواني صدر اعظم او د هغه د کورنۍ د تک دقیق وخت معلوم نه دی. سعودي عربستان تیره اونۍ پر لبنان تور پورې کړ چې د حزب الله ډلې په واسطه د ریاض پر ضد جګړه پیل کړې ده. ریاض دغه راز تهران هم تورنوي چې د یمن له حوثي اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. سعد الحریری د روان نومبر میاشت په درېمه نیټه د سعودي له پایتخت ریاض څخه خپله استعفا اعلان کړه. د هغه دې اعلان دا اندېښنې پورته کړې چې ګواکې دا ګامې د سعودي عربستان د فشارونو په نتیجه کې پورته کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کړئ. یو وار بیا په موقعې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ملګر ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې پر پولیسو سربیره ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې. وروستۍ شمیرې ښیي چې په دې برید کې لږ تر لږه لس تنان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پینټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د ستر درستیز مسول ډګر جنرال کین مکینزي تیر ماښام پینټاګون کې خبري اعلان ته دا خبره وکړه. ټاکل شوی چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یوه غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي چې د ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته کولی شي. روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې طرحه یې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. په پریکړه لیک کې د هغه ماموریت د پروګرام د تمدید غوښتنه شوې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څېړنې کوي. د دې ماموریت د اعتبار موده تیره شپه ناوخته پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر راتلونکي اونۍ د تورې بحیرې په سوچي ښار کې د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي. دا امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جوګپوړی چارواکي وایي په تیره یوه لسیزه کې د روسیې اقدامات ښیي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو نه بلکې په رښتینې توګه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسؤول براین هوګ پرون په واشنگټن کې دا خبره کړې ده. او د اروپایي ټولنې د ګاونډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمیشنر وایي چې د اروپایي ټولنې او ګرجستان، مالداویا او اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې په راتلونکي کې یې صفر ته راټیټ کړي. دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ نو بیا کولای شئ چې له آزادۍ راډیو .com څخه زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ او زموږ ریپورټونه او نور مطالب هم وګورئ. مخکې له دې چې فرشته نګار شي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنگونه
کمال
دا موټر تاسو ډیر خوښسته جوړوي، چونډی لري، بنګلین پکې بندوي، غمیان دولي
دا شوق دنو پیسې پیګړو روزي پیګړو زکه شو خرچم پیګو چمت پټي او ګلان یو شیبل دا لخت مخته سره لګا دا پمپر ورته جوړه. بس
تخپل په موټر کې کوم شې ډیر زیات خوښه؟
چمک پټي، ګلان، دا لخت سیټ بورډ څخه جوړ سی په هغه باندې کپړو باندې
مثلا چونډی ورته اخلي، بنګړي ورته اخلي، دا نور زری ټوټه بندوي د شین. څومره مصرف کیږي؟
یاره 500 روپۍ پکې.
نو دا بیا څه ګټه لري؟
بس نو دا شوق دی یار، چا چې شمه لري زګه ټی باید چې مصرف هم پیوږي چې ښکاراس.
کوم رنگونه دي ته خوښيږي چې موټر کې بند کی؟
سره، شنه، اسمرنګي، زیړ، داش خوښيږي.
او دا موټر دې کوم څوک درته ډیزاین کوي بیا کې خپل باندې پکې؟
نه نه، دا ځان دی اسرائیل لري بغه جوړی راته.
او کله موټر ډیر ساده ای بیا دې خوښیږي؟
نه
باید فشنی دا وګد سفرونه چې کای کنه تا ته کوم کار ډیر زیات سخت دب کی
بی خوبی
څومره بی خوبی کای
کل نا کل بس یو شپم راځي دو شپم راځي چې کله سبزی بار کړي بیا نو دریش پم پکې راځي
اوس د ماجرو کړي تاسو راوړی څومره وخت پلار تیروي
شپه غوښ په تیرو
څور په تری اخلي یو کړدنه
کله یو لګي کله یو لګو شل زره کله یو لګو ډیر زره
بخډری ناخلی
نه شپه شپل انتظار باسو
څنګه گزاره دی بکی یبه دی پیسې
شکر ده شکر ده روغ صورت همیشه شکر ده